سلام شنوندگان عزیز، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. در 2 ساعت پیش رو برنامه زیر آسمان کبود داریم. امروز در این برنامه راجع به نفوذ رو به افزایش داعش در افغانستان و همچنین کنفرانس سازمان همکاری شانگهای و نقش آن در ثبات افغانستان بحث و گفتگو می شود. شنوندگان عزیز، شما می توانید با سوال ها و نظریاتتان در این برنامه سهم بگیرید. اما قبل از اینکه برنامه آغاز شود، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که هند و پاکستان دعوت از سوی سازمان همکاری های شانگهای برای عضویت دائمی در این سازمان را ستودند و مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان امروز و فردا در ویانا ادامه می‌یابد. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم سحر لیوال.
رئیس اجرای حکومت افغانستان میگوید طالبان مسلح باید صداقتشان را در گفتگوهای صلح نشان دهند. حافظ سعید رهبر گروه داعش در افغانستان در یک حمله هوایی کشته شد. و ولسی جرگه افغانستان میگوید صلح بدون آتش بس بیفایده است. سلام، این هم تفصیل خبرها. رئیس اجرای حکومت افغانستان میگوید طالبان مسلح باید صداقتشان را در گفتگوهای صلح نشان دهند. عبدالله عبدالله امروز در سخنرانیش در ولایت هلمند گفت نیروهای امنیتی افغان برای دفاع از کشورشان آماده هستند، اما در کنار آن حکومت افغانستان با تلاشش برای پیشبرد گفتگوهای صلح ادامه میدهد. کلید صلح تنها در جنگ نیست. حکومت افغانستان بر مخالفین طالب صدا زده است که ما برای مذاکره حاضر هستیم. خدا کند آنها هم به این نقطه رسیده باشند که جنگ رای حل نیست. آقای عبدالله وضعیت امنیتی فیلی ولایت هلمند را نگران کننده خواند. رئیس جمهور حکومت افغانستان گفت که برای بهتر شدن وضعیت موجود نیاز است تا برخی مقامها در این ولایت تغییر و تبدیل شده و با مردم هماهنگی بیشتر صورت گیرد. حافظ سعید رهبر گروه داعش در افغانستان در یک حمله هوایی کشته شد. دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی گفته است در این حمله که شب گذشته صورت گرفته، همراه با این قمندان 29 فرد دیگر وابسته به گروه داعش نیز کشته شدند. این در حال است که درست قبل یک عضو مهم رهبری گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان به نام شاهد الله شاهد هم در اثر حمله هوایی در ننگرهار کشته شد. پیش از این نیز ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشته شدن چندین عضو گروه داعش در این کشور خبر داده است. ولسی جرگه افغانستان میگوید صلح بدون آتش بس بیفایده است. ظاهر قدیر معاون اولین جرگه در نشست امروز گفت آتش بس در صلح یک اصل است و اگر آتش بس صورت نگیرد گفتگوهای صلح سود نخواهد داشت. آتش بس رکن اساسی صلح است و اگر صورت نگیرد صلح فایده ای ندارد. آقای قدیر گفت هر کسی که صلح میخواد باید شرایط قانون اساسی را بپذیرد و تاکید کرد که گفتگوهای صلح با طالبان باید از یک موقف قوی صورت بگیرد. این در حال است که نخستین نشست رسمی گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان مسلح سه‌شنبه هفته گذشته در پاکستان انجام شد. و وزارت عدلیه افغانستان تعدادی از احزاب سیاسی را حذف کرده است. سید محمد هاشمی معین این وزارت امروز در نشست کمیسیون سم شکایت مشان و جرگه افغانستان گفت که 10 حزب سیاسی به دلیل میاری نبودنشان از فهرست احزاب سیاسی این وزارت حذف گردیدند. آقای هاشمی گفت که برای 20 حزب دیگر هشدار داده شده تا میارهای نافذه از سوی وزارت عدلیه را تکمیل کنند. بر بنیاد قانون هرگاه فردی بخواهد حزب سیاسی ایجاد نماید با داشتن 10,000 عضو در 20 ولایت کشور باید دفتر داشته باشد. در حال حاضر 67 حزب سیاسی در افغانستان فعالیت دارند. این بود خبر های مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. هند و پاکستان دعوت از سوی سازمان همکاری های شانگهای برای عضویت دائمی در این سازمان را ستودند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید تلاش های رئیس جمهور روسیه میتواند روابط سیاسی و اقتصادی میان کشورهای ایر و آسیا را گسترش دهد و این را دیروز طی سخنرانیش در اجلاس شانگهای که از سوی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در شهر اوفای روسیه برگزار شد گفت. نواز شریف در ملاقات جداگانه ای که با پوتین در حاشیه این اجلاس داشت گفت
It is heartening to
او میگوید این که رابط میان دو کشور در سالهای اخیر بهبود یافته دلگرم کننده است. پاکستان مشتاق افزایش رابطش با روسیه است. ما میخواهیم در عرصه های تجارت، دفاع، انرژی و دیگر از سکتورها با این کشور رابطه داشته باشیم. از سوی دیگر نارندرا مودی صدر اعظم هندوستان نیز دعوت برای عضویت دائمی در سازمان شانگهای را مهم خوانده و گفته که عضویت دائمی هند و پاکستان سازمان شانگهای میتواند از نصف نفوس جهان نمایندگی کند. این دو کشور تاکنون همراه با ایران، افغانستان و منگولیا اعضای ناظر این سازمان امنیتی منطقه‌ای بودند. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 امروز و فردا ادامه می‌یابد. یک مقام ارشد آمریکایی گفته که ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق نهایی تا 13 مای جولای تمدید شده است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز تایید کرده که گفتگوهای او با وزیرای خارجه کشورهای 5+1 در جریان روزهای شنبه و یک شنبه ادامه می‌یابد. یک انفجار در بیرون قنسلگری ایتالیا در مصر، قاهره، پایتخت این کشور را تکان داد. در انفجاری که امروز رخ داد، یک نفر کشته و به شمول دو پلیس 5 دیگر زخمی شدند. مقامات مصری میگویند تحقیقات در مورد نوعیت این انفجار جریان دارد. رسانه‌های مصری خبر داده میگویند مواد انفجاری در یک موتر جاسازی شده و در نزدیک قنسلگری ایتالیا پارک گردیده بود. گفته می شود که در نتیجه این رویداد ساختمان قنسلگری ایتالیا در قاهره تخریب شده است. ده ها هزار نفر امروز در شهر سربرنیتسای بوسنیا جمع شده و از 20 سال روز بدترین کشتار جمعی در اروپا پس از هولوکاست یاد بود به عمل آوردند. ده ها تن از شخصیت های برجسته به شمول الکساندر ویسک صدر اعظم سربیا، بیل کلینتون رئیس جمهور سابق امریکا و احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه در این مراسم اشتراک کردند. بقایای 136 قربانی کشتار سربرنیتسا که اخیراً هویتشان تشخیص شد قرار است در محل که 6000 قربانی دیگر این رویداد دفنند به خاک سپرده شوند. یلنا ملک رئیس مرکز مطالعات اروپا در مورد گردمایی امروز مردم در شهر سربرنیتسا میگوید
او
میگوید هنوز هم مردم در بلگراد وجود دارند که واقعا میخواهند برای قربانیان حادثه کشتار جمعی ادای احترام کنند. با اینکه ما از گردمایی در مقابل پارلمان منع شدیم، در اینجا گرد هم آمده ایم. در جریان جنگ های بین 1992 و 1995 میلادی سازمان ملل متحد شهر سربرنیتسا را یک پناهگاه امن برای غیر نظامیان عنوان کرد، اما در 11 جولای 1995 میلادی نیروهای سربی 8000 مرد و نوجوان مسلمان را قتل دست جمعی کردند. صدر اعظم سربیا با نشر اعلامیه امروز گفت هیچ کلمه برای بیان تأسف و درد برای قربانیان و همچنان خشم و تلخی نسبت به کسانی که این جنایت را انجام دادند وجود ندارد. پایان سرویس خبری و حالا در ادامه همکارانم اسمت ساروان و ظریف نظر را در برنامه زیر آسمان کبود امرایی کنید.
ریاست ترانسپورت ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو، په دې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې نن له ما سره ظریف نظر دی. زما اسمت ساروان او ظریف نظر، سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د دې خپرونې په دې لومړي ساعت کې، یعنی له اوسه تر 4 پورې، د طالبان او داعش یا اسلامي دولت د سخت دریځې وسلوالې ډلې ترمنځ په نښتو او په افغانستان کې د داعش د نفوس د پراخېدو په اړه بحث کیږي. د دې خپرونې په دوهم ساعت کې چې له 4 تر 5 دوام کوي، د افغانستان په مسأله کې د شانګهای د همکارۍ ټولنې په رول خبرې کوو. تازه راپور نوای چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي او په سلګونو کورنۍ مجبوره شوي چې کور اور پرېږدي نورو سیمو ته ولېږدي. د دواړو خواوو له لورې په ویشتل شویو توپونو، راکټونو او نورو درنو وسلو د خلکو کورونه نړېدلي او نامعلوم شمېر مرګ ژوبلې پېښې شوي دي. له تېرو څه باندې لسو کلونو راهیسې د طالبانو حملې روانې دي، خو اوس داسې ښکاري چې پر طالبانو داعش هم ورزیات شو. پرون د روسیې په اوفا ښار کې د دغه هېواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د شانګهای د همکارۍ ټولنې د مشرانو غونډې ته په وینا کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې په افغانستان او سیمه کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. د خبرداری ورکړ چې دا ډله په افغانستان کې په زیاتېدونکي ډول ریښې ځغلوي. خو په دې خبرونې په دوهم ساعت کې لکه څرنګه چې مو مخکې وویل، د شانګهای د همکارۍ ټولنې په وروستۍ غونډه او په دې غونډه کې د افغانستان پر حالاتو پر شویو خبرو شخې شو.
بله، تشکر آقای زاربان. امروز ما به عوض آقای امید مرزبان آمدیم و رخصتی رفته. خب اصطلاح هم ما هم آقای شاه محمود شنواری اردیم ما تقریبا میمان برنامه خود هستیم. آقای زاربان ما در خدمت هستیم. بله، همچنان ما کوشش میکنیم که از طریق تلفن با محترم آقای دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی تماس برقرار شود، همچنان با محترم آقای حضرت حسین مشرقیوال مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی ولایت ننگرهار هم ارتباط برقرار خواهد شد ان شاء الله تعالی.
بله، یعنی په چل چل کې د میلمانه معرفي کړل چې زموږ میلمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت ویاند مرستیال ویاند جنرال دولت وزیری، د ننګرهار د امنی قماندانی مطبوعاتی مسئول حضرت حسین مشرق والا، او دغه راس په ننګرهار کې د ازاري رادیو خبريال شاه محمود شینواره. نظر صاحب کې د خوشی اول به له شاه محمود شینواره را شروع کو.
بله،
ځکه چې د حالات له نږدې ګوري په ننګرهار کې، خصوصا په اچین ولسوالۍ کې وایي درنه جګړه روانه ده. اوس هم ویل کېږي چې جګړه روانه ده او خلکو ته ډېر تاوان اړولی دی، هم تلفات هم شته، خو تر اوسه پورې وایي دقیق شمېر نه دی معلوم، خو د خلکو ډېر کورونه نړېدلي دي.
بله، به آقای شنواری خوش آمدیتان بگوییم. گرچه د ننګرهار وضعیت چندان چی هم نیست، منتها بازم آقای شنواری خوش آمدیم و استودیوی ما صاحب دکاوت.
بله شنواری صاحب،
ډېر زیات من
مهرباني
نظر صاحب تاسو او څاروان صاحب تاسو ټول ته سلامونه او درنګ د خبرونې اوریدونکو ته. په لومړي سر کې لکه څنګه چې تاسو یو داونه وکړل، غواړم چې په دغه موضوع باندې هغه معلومات چې په دغه سیمه کې تر موږ رسیدلې دي د سیمې خلکو موږ سره شریک کړي دي، په دې باندې رڼا واچوم. کله چې دغه پینشپګ مشت وړاندې د داعش په نامه نوې ډله را پیدا شوله، دوی لومړی د اچین ولسوالۍ څخه دغه خپل حرکت پیل کړ. هغه وخت امداس لیدل کېدل چې دغه ډله ډیره قوي او وختلې، ځکه دا چې دوی سره ډیر نوي وسلې او مجهزه وسلې دي. دغه سلی وسلواله ډلې نفوذ وکړ د کوټ او حسک مین او نور ولسوالۍ وخته. خو کله چې د خوګانو وزیر صاحب رسیدي، د دغه ډلې پر وړاندې طالبان هم د تخپل وسوال زیاتې او د نور ولایتونو څخه معلومات چې سیمې خلکو شریک کړي دي، چې دا دقیق معلومات د خوست او پکتیانا او د نور ولسوالیو نه ټول دغه وسوال طالبان هم دال تراغون شو. په دوی باندې عمله وکړه چې په دغه لمړنۍ عمله کې چې کله په داعش باندې کیږي، په دې کې درانه تلفات ورته واختل. وروسته د بی پیلوټ الوتکې د اطلاف ځواکونو ځینې هوایي بریدونه چې په وخت نا وخت کې دل په مختلف سیمو کې، نو رښتیا هم اڅنګ چې امنیتي ارګانونو دغه معلومات شریک کړي دي چې د داعش وسوالې ډلې ټغرې لیوش مرسی خبر ټول کړ. دا خبر رښتیا ده، خو په اچین ولسوالۍ کې د دوی فعالیت دوام درلود او بل اخر تیر ورځ چې د جمعې ورځ و، په دغه سیمه کې د دوی او د امارات اسلامي ډلې ترمن وسوال نه خته پیل شول. دا ځل د دوی د نه خته ترمن توپیر پدې کې و چې د سیمه خلکو په وینا باندې چې ډیره درنه وسله ورکی کاریدل، عین توغندیز بریدونه هم تر سره کېدل، چې دغه بریدونه زیاتره په عام کورونو لګیدل او هم دغه چې غورستی معلومات چې موږ ته رسیدلې دي چې تر دې مهاله 10 میرمنې زخمیان شوې دي په اچین ولسوالۍ کې هغه سیمو کې چې دغه جګړې سخت روانې وي چې دا د ولسوالۍ د ودانۍ نه تقریبا لري غرنۍ ساحې دي د مامن بره غاړه چې ورته وي د مامن تنګي او دغه نور سیمو کې او همدارنګه تر شلو پورې ماشومان شهیدان شوي دا د سیمې د خلکو معلوماتي او په همدغه شپه باندې مازیګر ناوخته باندې خلک دې ته مجبور شو چې دوی ټول خپل کور کله پرېږدي ان تر دې حده پورې چې ځینې خلکو په خپل کور کې هغه ماشومان چې په ډزو کې لګېدلي دي ځینې لامړي هم پاتې دي خو د ورختایي له امله ټول راکډه شوي دي او په ځینې خپلو خپلوانو سره یو ځای بل ځای ته دوی خواره واره کډه شوي دي دغه کورنۍ په اړه دقیقه شمېره نه ده معلومه خو ویل کېږي چې په سلګونو کورنۍ دي که څه هم خلک په زرګونو یادې خو دقیقه شمېره په سلګونو باندې یادېږي او د ننګرهار ولایت والی سلیم خان کندوزی هم دا خبره نن ومنله او وی ویل چې دغه جنگونه روان دي د تلفاتو خبرې هم یادونه وکړه خو شمېره معلومه نه کړل بل د دوی د کډو مسله هم یاد کړل چې شمېر کورنۍ راکړه شوې دي خو دوی چې په دې اړه امنیتي ارګان ته دند سپارلې ترڅو بشپړ راپور دوی ته وسپاري او په پام کې لري چې سبا ته په دې اړه ځانګړی امنیتي مجلس هم دایر کړي ترڅو دغه ستونزې مخه ونیول شي
آقای سروان محترم آقای مشرقی وال هم در خط هستن به روزنام خوش آمدید میگویم مشرقی وال صاحب خوش آمدین صاحب برنامه
تشکر جانده باشی زهم پخپل نوبت در امریکا غیق رادی و طور اوریدون کتا ساشی کرمندان و تنه که هیلی و احترامات دختیمو
سلامت و سی مشرقی وال صاحب در امریکا شخ رادیو خبرونی د ماشام له وبه جو روسته په همدغه سپوز مشاوریدون کې یو تاسیا وريده شي پر هل لمړی تازه خبر دی افغانستان د ملي امنیت د ریاست داده چې په د بی پیلوټو الوتکو په حمله کې تیر شپه د داعش یا د هغه ډله چې ځان ته اسلامي دولت وایي د دوی یو مشر په ننګرهار کې وژل شوی دی دوی نوم حافظ سعید یاد کړی دی دا خبر تاسیم تاییدوی
د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې تېره ورځ موږ ته داسې اطلاعات راغلي چې په پیټي په ساحه کې یو هوایي برید ترسره شوی دی چې په پایله کې دېرش تنه وسلوال مخالفین سره د وسلو او د مهماتو یو ډیسو سره دغه ټول د منځ هم تللی دي او دغه دېرش نفرې وژل شوي دي مشخص د ځانګړي د نومونو په رابطه باندې خپله د ننګرهار ولایت امنیه قوماندانۍ همداسې تر اوسه ورته کوم داسې شهرت نه دی راغلی چې هغه موږ تایید کړو خو ردول یې نه شو ځکه چې ملي امنیت همدغه په دغه رابطه باندې خپلې هلې ځلې کوي امکان لري وي خو موږ ته د دېرش نفر وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو راپور
دا هم تاسې معلومات نه لري چې دا حمله په طالبانو شوې ده او که په داعشیانو شوې
تا د قرار د معلوماتو نه د داعش تله ده
بله صاحب
بله به هر حال ما توقع داریم که محترم دولت وزیری هم تلفن‌های خود جواب بده اگر او را نمیتونن با آقای فضل امال جنرال صاحب امان هم میتونیم که تماس برقرار نماییم که تا بتانیم این سوالا را از ازدام بپرسیم
بله سب
منتا امی سارمان سب امی دایشا از کجا پیدا شدن چی کار هستن اینا اصلا چی نوع مردم هستن یار یک کمک اگر به ما روشنی پردن مشتقی الوال سب یا هر کسی که میتونه شنواری سب روی از یک صحبت شوی نا
بله کول مشتقی الوال سب بوایی چه اصلا دا افغانان دی بحرانیان دی دایش یا اسلامی دولت دلاغ دلده چه پا سوریه و عراق که رامنست شوا و فعالیتی حال تا دی تر دیره پا افغانستان که چه چوک پا دینم فعالیت که دا چوک دی
از دا پخد ننگرهار پا کچه تاک دا ویلشم که ننگرهار ولایت یو سرحدی ولایت دی یول سولسالیگانی دا گواندی حیوات پاکستان سر اگده پول لری چه دا غا سرحدی پول دی دا سات حد نا خواتا و دی خواتا دا غا وسلوال مخالفین پا خوانم دلتا شتون در لدو او اس هم شتون لری فقط سپین بیرغ پا خواه در لدو اگه سپین بیرغ اس پا طور بدل شوی دی اما غا کسان دی اما غا دل دی چې په مخکمه تخریبي عمل تر سره کول او هم تخریبي عمل تر سره کوي نور اضافه معلومات دې پر اړتیا موږ نه لرو موږ چې په یوګو په خام دوه زمونږ وسلوالو زمونږ د امنیتي ځواکونو سره په وخت نه وخت مقابله کوله او هم همدو مقابله کوي ولنی کمرغه په ننګرهار کې امنیتي ځواکونه د ښه همغږۍ له وجې چې د ولایت د مقام لخوا نه رهبري کېږي او د په لرې پرتو سیمو کې ګډ چاڼیز عملیات ترسره کوي هېڅ دښمن که هغه داعش یا که هغه طالبان نشي کولای چې د امنیتي ځواکونو سره مقابله وکړي او په هر نامه چې دغه د ځپلو او د منډړولو په خاطر امنیتي ځواکونه سره متحد دي او ګډ چړیز عملیات ترسره کوي. جلال الهام تر دې دمه باندې امنیتي ځواکونه ته هیڅ کوم ځان نه ډړول شوی او ورځ تر پورې د تومر ژوبل اضافه کیږي، د منډړول کیږي، خپل منځي جنګونه کې هوایي بریدونه کې او د امنیتي ځواکونه دخوانه.
بله تشکر. آقای شنواری، ما که با رهبرای وزارت دفاع و وزارت داخله و کسای دیگه که تا حال صحبت کردیم، وقتی در مورد داعش پرسان کردیم، زیادتر اونا به عنوان یک دشمن به این موضوع نگاه کردن، گفتن هر کس که باشه و دشمن ماست، و حتی بعضن انکار کردن و بعضن گفتن ما تایید نمیکنیم، بعضن گفتن این بیرقا تقیقت بیرق سفید سیاه و سیاه سفید، از این قبیل مسائل صحبت کردن. منتها به خاطر معلومات بیشتر، تحقیقات بیشتر، شما این موضوع را چه قسمی یک تحلیل میکنید؟ این نوع اشخاصی که به عنوان داعش در افغانستان فعالیت میکنن، اینا چه نوع مردم هستن؟ از افغانستان هستن؟ از خارج هستن؟ در این مورد کمه که معلومات دارین خوش میشیم، مشتایم شیم.
ډیر مننه نظر صبرشته. هم داسې یو پښتنه ده چې د افغانستان ټول خلک په تشویش کې اچولې دي او ټول سره دغه یو پښتنه موجوده ده چې دا څه ډول لوب روانه ده. هغه معلومات چې په دې اړه کره معلومات چې موږ ترلاسه کړی دي، ول ته خلکو سره په غږېدل، لومړی خو د خپل داعش ډلې چې په لومړیو کې موږ سره اړیکه نیولې وه، دوی ځان د ماغ داعش ډلې چې ابوبکر البغدادي د تر مشرۍ لاندې د دوی هغوی پر ځان وتړه او ویل چې د دوی هدف یوازې دا دی چې اسلامي خلافت دی. او د وسوال طالبانو سره د جګړې په اړه ویلي وو چې د دوی جنگ لامل هم دا دی چې د دوی تور ور باندې پورې کړي چې وسوال طالبان یا امارت اسلامي چې دغه د پاکستان د ایسه د خونه سپورټ کیږي، او دوی طالبان یوازې جنگ د افغانستان پورې محدود ګڼي، ولی دوی د دې پر ضد باندې فعالیت وکړ او ورسره مخالف دي چې جهاد یوازې افغانستان نه بلکې د دوی هدف په ټوله سیمه کې دی. بل پات شول دا چې په داعش کې څوک دي، دا ډیره مهمه او لویه پوښتنه ده، خو تر کومه چې هغه څرګند بیلګې دي چې هغه منی ټول خلک فیصله کولی شي او هر سړي لپاره اسانه ده فیصله. کله چې د داعش ډلې په ننګرهار کې فعالیت پیل کړ او په ډیره تیزی سره نورو ولسوالیو ته دوی لاړه، په همدغه جریان کې فاميلي د داعش غړي فاميلي له پاکستان راغل چې هغه په لومړی قدم کې زیاته فیصدي د پاکستان د ورګزیو د قومه، په دویم قدم کې هغه د افریدي وو، او په دریم قدم کې باقي هغه وسلوال طالبان چې دلته د اماراتو دلنه جدا او د داعش سره بیعت وکړ، چې په دې کې مشفقوال صاحب هم د ځینی مسائل ته معلوم دي چې ته هم په دې رڼا واچې، لکه د عبد الخالق په نامه کوم وسوال ډل چې مخکې طالبانو کې و روس سره هغه سره اختلاف رامنځته شو، ولې داعش ته واختله. د افغاني طالبانو او اختل داعش ته ډېر کم فیصدي د ولې زیات فیصدي خلک چې هلته کوم معلومات او دغه چې مونږ ته ترلاسه شوی دی، هغه په امنه پاکستاني وسوال چې د ورغزیو قوم دي، او په مجموع کې د دوی قومنده چې اوس امنیتي ارګانونو هم دا مسله تایید کړل، ځکه چې څو ورځې وړاندې د ننګرهار امنی قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد هم وویل چې د خراسان د ډلې مشر حافظ سید معاون ګلزمان جهانیار وژل شوی. ان دوی دا تایید کړل چې دا د حافظ سید تر مشرۍ لاندې، د حافظ سید هغه کس چې په 1992 میلادي کال کې په پاکستان کې د لشکری طیبه په نامه وسلواله ډل رامنځته کړل، چې روس د پاکستان د کشمیر پر ضد باندې د هند پر ضد باندې په کشمیر کې جنګیدله. نو اوس ملي امنیت روسي خبرپاڼه هم د خبره تایید کړې ده چې د خراسان ولایت د لپاره مشر چې د ټاکل شوی د داعش حافظ محمد سید هم وصل شوی دی. نو دا دغه څیړنو ښکاره کړې ده چې زیاتره پکې پاکستانی وسلوال او مشري د حافظ محمد سید نکېږي، خو دغه تیر ورځ رئیس چې کوم معلومات د سیمې خلکو موږ سره شریک کړي دي، چې خلکو سره یو بل نوې اندېښنه را پیدا شوې ده، هغه دا ده چې په اچین ولسوالۍ کې چې کله داعش ما د نور لوسوالۍ کې داعش ماتي وخړل شاته کې وکړ، سپرون ورځ چې بیرته بیا دوی خپل فعالیت ادامه ورکړي او په نور سیمه باندې په طالبانو باندې دوی حمله کوي او همدارنګه عام خلک هم زیانمن کیږي، په دغه کې نوی وسلوال هم را پیدا شوی دی چې دوی په وینا باندې چې داسې لیدل کیږي چې پاکستانی ملیشه پکې ده، ځکه یو خو د دوی تعداد زیات لیدل کیږي چې تر 2000 زیات لیدل کیږي، او وسلې هم ورسره نوی مجهز دي. خو یو مهمه پوښتنه هغه هم دغه چې دغه پښتني جواب لا تر اوسه پور نه پیدا شوی چې دغه وسلی د کوم لارونه څه ډول او دومره مجهز نه وسلی د چا خوانه ورته ورکړل شوی دی. کیدلی شي چې په دې باندې امنیتي مسؤلین هم دې خبرې ته ځواب ورکړي ځکه دوی کشفي راپورونه کیدلی شي چې په دې اړه معلومات ترلاسه کړی وي.
ډیر زیات
تشکر. یک اعلانه که خورترک میشنویم، بعد شماره های تلفون هم میگیم. شنوندای عزیزان میتونن که به استودیو تلفون بکنن در مورد داعش اگر چیز گفتنی دارن، سوال دارن، بفرماین.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
بله، اما لطفا فراموش نکنید که از صبح هفت تا هفت شام ما و شما رادیو آزادی در خدمت شما هستیم. همینطور نیست آقای ساربان که دفعه اشتباه نکنند؟
بله، او ده مشقیوال سیفون اشتباه اونه که
بله خیر باشه، ما اعلان کده میریم از او خاطر دیگه اونا هم تفکر میکنن یک آن وقت. به هر حال ما شماره تلفن یک بار بگویم که ما دو شماره داخلی داریم، 0700 822 755 و 0799 203 540 و شماره بین‌المللی هم داریم که 00-4202-2112-4501 است.
بله، هم داشته بدی عبردون که تلفنون تا منتظری و آده تلفنی هم کرده و بگیرو چه دوید سال پشتانه لری
میروانی شم. بله،
سلام سر دمونگ وطن تو پودی عقیده دی هغه وطن کې موږ نو اوس دوست پیژندې شو، نم دشمن معلوم ده، او نم جنگ لار معلوم ده، او نم د سول لار معلوم ده، او نم د ملامت لار معلوم ده چې موږ څه ګناه کړی چې دا هغه پاباندې زمینی و هوایی و چا طرفه په موږ باندې د ځینه روان دي، مرګونه روان دي، ککرې پېچېږي، هڅه په موږ کېږي په دې کې نوي امنیت د موږ پاچا رئیس جمهور معاون دا کله
چې په غفله ماسته مرخصه چوکې ته خپل ماشوم ته خاندې. صحیح، سردار محمد صاحب که مشخصه پښتنه ولري ډېر بشي چې تاسو ته ځواب وویل شي
که سروان تا چون سم سری وقت تا بمزاکو کم غجیده ایسو افاگی خام که دیسو چه منگه پور دیک شو یوین که پاکو کو یوی که آبو کو یو مولی و کو دیو بار مخیطه و دریگو آبی آبا سول من تا رازی او که جنگ مالی 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 چی یو طرف هم به وقت هم
پیدا دیره مننه. سردان محمد صاحب بلوردون که لرو زن معرفی که ای آزادی را دیوده مربانی.
وعلیکم السلام.
سلامت و سهی رادیو مو یا تی تکی یا تاسو تری یو سلری شی
رادیو خلیر سم ساروان سب اینمن خبری کم امان نایم
مربانی که امان الله سب
ساروان سب خدا زواج و پشتن لحسیز ملمانو تو خواه خواستن در میلی دی پاور برات تو خواه کده سر تماس وینوی پشتن می داغلی چه مثلا داغول سوالی که وزاق اینمن که چه مشت کم معلومات تا کجی که چه مثلا در دایش یا تایبان دی چې د ملي امنیت مثلا دوی وایي چې هلته د دوی وسلې دوی شان دي. اول پوښتنه دا ده چې مثلا دغه ولسوالۍ ته څنګه دوی دا ټول خپل مهمات وسلې تېرې سوال دلته دی. ملي امنیت اوس دغه کشف نه لري چې مثلا د وسلې دوی هلته وړي د ولسوالۍ ته ولې دوی په دغه بریالي کېږي. حتی دا چې راپور موږ چې نور راپورونه ځینې واوره چې دوی وایي موږ کولی شو ډېر کشفیات وکړو مهماتون وسلې چې مثلا یو ولسوالۍ دي انتقالېږي دا د دې مخه ولې دوی نشي نیولی.
سایس ډیر مننه امان الله صاحب بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
بله بفهمید.
مهرباني.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
خدمت شما آقای سروان و جناب نظر محمد رضا شفیع هستم از کابل به تماشای شما.
تشکر شب شب همین.
چنان اکسلام محترم خدمت میمانای گرامی شما در قسمت موضوع برنامه خیلی صحبت های خود در دو مورد سر خونده اول در مورد داعش و بعدش هم در مورد طالبان. داعش به نظر ما یک پروژه جدید است از طرف کشورهای قدرتمند جهان و اینا یک پروژه نو است و این در تاریخ تجربه ثابت کرده که دشمن هیچ وقت از طریق خودش به صحنه نمی آید، همیشه وقت از طریق مومن جاهل به صحنه می آید. شد هم خرجش کمتر است و هم موثرتر است. یک موضوع در قسمت طالبان باید گفت که برای اینا باید گفت متاسف هستیم، شما پروژه بودین که عیسای خلق کرد و حال عمرتان تمام شده، همونطور که عیسای در سال 1994 با حکمتیار بایکوت کردن همچنان حال با شما کردن. یا اینا دو را دارن، یا تسلیم شما با اینا آمدن با دولت صلح کردن یک را، و رای دوم که بیرق سفید را سیاه تبدیل کنن. تشکر.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه شفیع صاحب. بل اوریدون که هم له روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده، مهرباني کوي صاحب. نه دوی لکه چې خبري ونه کړې. خیر، یو اوریدون که نوم یې دی الفت محبزی، د آزادی رادیو په فیسبوک پاڼه کې لیکلی دی چې وایي د ننګرهار په شینوارو کې د داعش ډلې ډیر زور ورکړی دی او بیګناه خلک وژني او حکومت د پیل په غوښ کې ویده دی. نو مشقور صاحب، تاسې مخکې وویل چې امنیتي ځواکونه عملیات کوي او په عملیاتو کې هم بریالي دي، لیکن تاسې زموږ د خبریال خبرې هم واورېدې چې شاه محمود شینواري چې هلته خلک ډېر په تکلیف دي، کورونه نړېدلي دي، خلک وژل شوي او ټپیان شوي دي، او د داعش او طالبانو ترمنځ جنګ روان دی. آیا تاسې قصدن نه غواړئ چې په دې جګړه کې مداخله وکړئ، ځکه چې دواړه د دولت مخالف وسلوال دي، او که نه وسم نه رسېږي، او یا اقدام غواړئ چې وکړئ؟
مخکې تا ته ما ویل چې په ننګرهار ولایت کې یو سرحدي ولایت دی او لرې پرتو سیمو کې پخوانم طالبانو شتون لري، او اوس هم که داعش دی او که طالب دی په لرې پرتو سیمو کې شتون لري. دغه موږ نشو ردولی. دغه کسان چې مخکې به د طالب په نامه باندې وسلوال فعالیتونه ترسره کول، اوس د داعش په نامه ترسره کوي. دوی خپلمنځي اختلافات لري. په خپلمنځي اختلافاتو په نتیجه کې په سلهاوو کسانو ته مرجوب لاړولې ده. هغه سیمې چې زموږ امنیتي ځواکونه د کوشش لاندې دي، موږ هغې ته وخت په وخت باندې عملیات کوو چې په تېرې یو اونۍ کې موږ نهه کرته عملیات کړي دي. چې د نهه کرتو عملیاتو په پایله کې او همدغه ځینې هوایي او ځینې زمیني عملیاتو په پایله کې تقریبا اته نوي کسان وسلوال مخالفین وژل شوي دي. امنیتي ځواکونه همداسې بې غمه نه دي، ناست خپلې هلې ځلو ته دوام ورکړی دی، هڅې ګړندې کړي دي، او د اطلاعاتو پر مخه باندې خپل اطلاعات راټولوي. هغه سیمې چې امنیتي ځواکونه هلته عملیات کوي، هغه که داعش دی که هغه طالبان دي، هغه نه شي کولی چې د امنیتي ځواکونو څه مقابله وکړي. سیمې پرېږدي او تښتي سرحدي ساحو ته. نو دا موږ خپلو هیوادوالو ته، خپلو وطنوالو ته او ننګرهاریانو ته همیشه دا ډاډ ورکړی دی چې دغه که داعش دی او که دغه که طالب دی، د امنیتي ځواکونو سره د مقابلې توان نه لري. دغه تخریبي اعمال او دغه تروریستي اعمال په لرې پرتو سیمو کې ترسره کوي. چې تېره ورځ هم د مامن په درې کې خپلمنځي جنګ په پایله کې تقریبا 12 وسلوال وژل شوي، چې لس یې داعش او دوه طالبانو په نامه. همدارنګه قرار د راپورونه یو شمېر ملکي وګړو ته هم زیان اړول شوی دی. دغه هغه سیمه ده چې تر دې دمه په دې کال کې امنیتي ځواکونو هلته د عملیاتو کوم پلان نه لره. چېرته زموږ مشران وغواړي کېدای شي چې هلته موږ هم عملیات وکړو. والی صاحب نن هم رسنۍ اشاره شو او خپلو خلکو ته ډاډ ورکړو امکان لري چې دې پرابطه باندې تصمیم ونیسي. امنیتي ځواکونه چې پوره چمتووالی لري چې د ننګرهار په هره سطحه کې، په هره کچه سرحد کې عملیات وکړي، هېڅ کوم مشکل نه لري. ښه په اطمینان دي، ښه مجهز دي، پرسنل یې ښه تربیه شوی دی. هغه پخوا پرتله بری ګډ امنیتي ځواکونه اوس ورځ تر بلې تقویه کېږي. هېڅ کوم مشکل نشته دی، فقط د خپلو مشرانو امر منتظم او چې وغواړي په هر سیمه کې عملیات کولی شي.
بله، ډېره مننه. شاه محمود شینواری صاحب، داسې تر اوسه پورې نه دي اورېدل شوي چې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه وي او امنیتي ځواکونه د دوی په جګړې کې داخل شوي وي، مداخله یې کړې وي. د ننګرهار خلک په دې اړه څه وایي؟
تروان سب څه مو دوران دي کساسي هم په یاد وي په مرکز کې کاش کې وزیر صاحب هم به خبرونه کې وي چې دغه موضوع لګرو خنشي وي ځکه د سیمې خلکو مونږ ته زنګونه وهل او مونږ نه پښتنه کوله چې امنیتي ځواکونو خبر تاسو نه شرکه چې په ننګرهار کې د امنیتي ځواکونو عملیات په بریالیتوب سره پای ته ورسېدل او ختم شول دغه عملیات څو وخت پیل شو چیرته پیل شو او کله پای ته ورسېده نو مونږ سره جواب ځکه نه و چې نه په ننګرهار کې د دغه عملیاتو د شروع په اړه رسنیو سره کوم معلومات شریک شي او نه د ختم په اړه ولی روسته دغه مسله روښانه شوله چې یوازې هوایي عملیات چې هغه یعنی په لوړه کچه باندې که چېرته په ټیټه کچه باندې شي بلابیلو سیمو کې دا رښتیا هم د امنیت قمندانې د خوانه یا په چپلیار کې ترسره شوي یا په نورو سیمو کې خو د دغه وسلوالو ډلو په خلاف باندې په لوړه کچه باندې عملیات د ځمکني عملیات نه د سیمې کسانو مونږ سره شریک معلومات شریک کړي دي او نه یې کوم راپور کړی دی او نه خپله امنیتي چارواکو خو د هوایي عملیاتو په اړه دا ویل کېږي چې په دې وروستیو کې د هوایي بریدونه ډېر زیات شو چې په اچین کې او په بټیکوټ کې هس کې مینې کې دوته دوی وسلوال ته درانه تلفات واړول خو هغه چې عملیات چې د ځمکین عملیات تر باندې یعنی بیخي دغه سیمې ترې نه پاکې کې داسې عملیات تر اوسه پورې نه دغه شوي.
بله سب له نورستان څخه قاری محمد مدنی لیکلی دی وای په افغانستان کې داعش پله په درنی دوده او د پلوی کسانو شمیر په زیاتېدو دی خو لا هم پوره قوت نه لري ځکه چې داعش د داعش بنیاد په عراق او شام کې ایښودل شوی دی او دلته زیات پلویان نه لري. نظر سب یو بل اوریدونکي سردار افغانستانی دی ازادي راډیو په فیسبوک پانه کې بیا خپل نظر دی داعش په ارتباط داسې څرګند کړی البته نه یوازې داعش بلکې طالبانو په اړه دی وای زما په نظر د طالبانو پروژه نوره د ختمېدو په حال کې ده. داعش به د وخت د تقاضا سره سم د نورو اهداف لپاره د هغه جنگي طالبانو په وجود کې رامسته کیږي کوم چې عملا په جګړه اخته دي او یو محدود شمیر طالب مشران به د سولې ترنامه لاندې د افغانستان له حکومت سره د مصروف ساتلو لپاره د یوې مودې لپاره په خبرو اخته وي او کېدی شي په نهایت کې د حکومت سره یو ځای شي او داعش به په سیمه کې خپل اهداف تعقیبوي. دا اندیښنه هم شته چې اوس که چیرته طالبان له افغانستان له حکومت سره سوله وکړي ممکن داعش د یوې جنګي ډلې په توګه هماغه رول چې طالبانو تر اوسه پورې درلود د رول دوی په غاړه واخلي.
چیزای مختلف در نظر آدم یا یک وار آدم راجع به او صحبت بکنه مثلا میگن داعشی در افغانستان قوی نیست. اگر آدم به تاریخ نگاه بکنه یک وقت کمونیست هم در افغانستان نبود، مرکزش در مسکو و چین و اینجا بودن، در افغانستان یک دفعه سماره خوری سبز کردن و بعد از او مثلا خوانی ها مثلا فکر خوانی هم نبود یک دفعه از مصر و دیگه جای در افغانستان یک دفعه سماره خوری سبز کردن.
طالبان
مال داعشی هم اینطوریه که در بین مردم تو صحبت هاست میگن از پادشاه پادشاه‌تر است. حالا یک دفعه که موت شد و باز کسای کیج نیستم کسای رهزن و دوزی گپام یک سلا را میگیرن میگن ما داعشی هستیم. نه از او خاطر اینکه روی یک موضوع اگر صحبت شاید جالب باشه که مثلا موقف رئیس جمهور افغانستان آقای غنی در کنفرانس سازمان شنگهای بسیار جالب و خوب بود که اگر امور روند کلگی رهبرای افغانستان یا قماندانا یا هر کس که تعقیب کنن در اونجا میگه که به مخاطب بر از او از کشورهای شما تعداد زیاد تروریست ها به افغانستان میاین و از قلمرو و ما علیه شما استفاده میکنن و ما به نمایندگی از شما با آنها میجنگیم. یعنی مخاطبشان مثلا میگن از چین میای، از پاکستان میای، از روسیه میای، عربستان سعودی میای، از شرق میانه میای، از هر طرف که رای خود گم کردن در این طرف افغانستان یک چکر میان. اینجا اگر موقف کلی رهبرای افغانستان یک نوع باشه بر از اون نشان بدن که خب ما خود دشمن نداریم، کل دشمنای شماست اینجا در افغانستان میای بسلا فوتبال خود میکنه، از اون خاطر او اگر باید جدی همکاری بکنن چی از لحاظ سلاح باشه چی از لحاظ اقتصادی باشه بر ازی که در افغانستان این نوع افکار داری موجود است، مردم غریب است، کار ندارن، خود به خود وقتی که گشنوانن به دام زمی تروریست ها مفتن. از او خاطر یک افغانستان یک استراتژی خود باید واضح معلوم بکنن و کلشان یک چک نوا گپ بزنه. آقای دولت وزیری میگه من تایید کرده نمیتونم که اینجا داعشی است یا نیست. یا دیگه قماندان صاحبا میگن به ما هر کس که هست بیرق چی سفید چی سیاه به ما تروریست است. اونم نمیشه یک تجارت و یک چیز بدگرا بگیم که از دشمن روسیه ده اینجا دشمن چین ده اینجا بین اگر همکاری میکنن ده اینجا همکاری بکنه نه.
بله تاسه اول چه افغانستان کې خلکو اقتصاد خراب دی خلک وزګار دی او په عین حال کې داسې راپورونه هم شته چې وایي د داعش غړي نسبت طالبانو ته شتمن دي وایي دوی لکه څنګه چې طالبان له خلکو ډوډۍ غواړي په زوره خلکو کورو ته ورځي دوی دا کار نه کوي دوی جیبونه وایي ډک دي نو مشرقي وال صاحب ستاسو معلومات څه دي آیا همداسې دي په ننګرهار کې خصوصا د ننګرهار په اړه موږ داسې راپور درلود
بکنه غواړم د شنواری صاحب پوښتنې ته چې هغه جواب کړي یو مثلا کوم چې دوه وړاندې زمونږ پولیسو د کوټ پولیسوالۍ کې 15 تنه وسلوال له تور بیرغ سره چې خپل منځي جنگ کې اخته وو او پولیس ورل حمله ته وکړل د حملې په نتیجه کې 15 تنه د تور بیرغ سره یو ځای ونیول همدارنګه نن هم موږ یو ډله نیولې ده چې سبا ته به رسنیو ته ښکاره کړو نو امنیتي ځواکونه په جلال آباد کې ویده نه دي دا بیدار دي په هغه سیمو کې چې زموږ ولسونه دي نږدې او په ولسوالۍ کې
بله صاحب د کچری مشرقي وال صاحب ټلیفون قطع شو خیر دوباره به کوشش وکړو چې له دوی سره تماس ونیسو
خب آقای محمود شنواری اگر اونا ادامه بدن سوا موضوعاتی که ما هم گفتیم شما چی فکر میکنین
آیا هم در راپورونه دویم تاییدی چه دی داعشیان و جیبونه نسبت طالبان و تردک دی او دام ویرکیش چه دوری وصله هم پی پرمختللی دی تاسی چه لخلق و سرالی دلی دی خلق هم در خبر تاییدی
بله شنواری شه کابل کابل مال قطع نشده باشه به هر حال آقای سروان به موضوع خوب متوجه خود چیدی سوال که خود طرح میکنی از میدیای بین المللی که ما تعقیب میکنیم میبینیم که داعش زیادتر از منابع نفتی و گازی همونجا را میگیره اشغال میکنه مثلا در عراق عین کاش در سوریه عین گپ شد حال در افغانستان هم اینا بله آقای شنواری میشنوین ارتباط
نه فکر کنم چیله کابل سرم کاملا اړیکه قطع شوی دی خیر کوشش روانده چې دا مشکل رفع شي اوس بعد اوریدونکو لپاره د ټلیفون شمیرې اعلان کو که اوریدونکو کولای شي چې نظر سرګن کی او یا که پښتنه لري 0992235 او یا هم 0928255 په یاد لري چې د دې خبرونې په دوهم ساعت کې کاملا متفاوته موضوع نه ده بلکې یو څه ارتباط هم لري په دې خبرې کې چې د شانګهای تړون کانفرنس تر څه حده پورې د افغانستان په مسایلو کې رول لوبولی شي څومره مثبت نقش لوبولی شي په دې کانفرنس کې د افغانستان په اړه څه وویل شول زموږ میلمانه به وي په دې ساعت کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر لطیف نظری او د بهرنیو چارو د وزارت وایند شکیب مستغنی
شماره تلفون خارجی خودم یا بین المللی خودم بگویم که اگر در شماره داخلی مشکلات داشته باشن اونا میتونن که با 00 42 21 12 45 01 هم تماس برقرار بکنن امروز ما مشکلات تکنیکی کم زیاد داریم بخیر
لمده سشکاری
بله
امیر خان له سویدن د تلفون پلاین کې ده ور نوبت په دوی ته ورکو چی څوی مهرباني
سلام علیکم سمات سردان سر نظر سرتم سلام یانا
وعلیکم
السلام دمخ کې تاسو یو مرمر ذکر وکړه چې دا داعش چې دا د ورزګوی پاکستان نه راشوي دلته موږ یو پروګرام وکړو ته جرمني د ټلویزیون ډېر ښه پوه سیاست کوهان په نو سوچ دا د نن نه لاس کله مخته یو دان او اسرائیل دوی تربیه کړی وو د عراق سوریه کې چې نن راو بسر په دوی باندې اصل کې اسلامي تاریخي جایونه او زیارتونه د منځه وړي اوس افغانستان ته چې ولر په دې باندې کې واقعي دا پروګرام په خپل غوږو په دوش کې تر ورلې ده چې دا یو دان او یو ډیر زور پلان ده د مسلمانانو په خپل منځ کې یو تاکر چیرې ودی د دې اصل کې د عربو نه د بغدادي چې د دغه وچې عربان لا سعودي لا بل ملک هغه نه ور کوي موږ افغانان د خلاص فکر ورته فکر وکړي چې په دوی باندې په خپل د سعودي خلک د دوبۍ خلک بمبار کوي دا اصل کې یو دانو تربیه کړی دی دغه په خلاص فکر باندې واقعیم
مننه مننه امیر خان صاحب سلامات اوسه ساس نظر واغریدل شو کوردی ودان بل ارزون کې لرو وګورئ چې دوی څه وایي ربانی کوي
مال
تلفن مو قطع شو خیر
باش قطع شد
بل اوریدون که همشته زن معرفی که آزادی رادیو ده
بله بفرمایید مهربانی باز تلفن قطع شد
سلام علیکم
و علیکم السلام شیب
سلام علیکم
و علیکم بفرمایید شیب
بله
ما میشنویم شما را صحبت کنیم
سلام علیکم سلام علیکم از خدمت شما اونکرایتان تقدیم میکنم
تشکر بفرمایید شیب
مهربانی شیب ما امو در رول هستم که یک لاسکر خیره بودم و حکومت را سرسان که فرسنسان دیاب کردم با ما آشنایی داریم
بله شیب
و عرض این دیگه است که من یک در رول هستم امروز حق و حقوق مرا حکومت نمیتا شما باور دارید که من بنایت یک در رول گفم به قدری رسیده بگه این حکومت خوب اگر تشکیل شده نکس پیزدائش نگردن ازش طالب نگرده این حکومت حکومت هست که بدت بخور نیست این اشرف غنی هم دهن گروپ خود است دکتر دوم دهن گروپ خود است ما بیچاره‌ای که خارج از دو گروپ هستیم بر ما کسی اصلا اهمیت نمیکنه بر ما کسی یک دروازه را باز نمیکنه که ما از ذات کنیم کو از ما کسی گفتیم مردم حمایت کنه والا نظر شد ما برای کی هست کنم غیر یا از دیگر طرف فریق شما مرد خود پیش کنم که بر مردموی بهتر بود مردم هست بتنه ایزاره که به حکومت دو خوش و الله توان خود کار پرتن
پیشنهاد شما چی هست دگروال صاحب شما چی پیشنهاد میکنید انتقاد کردن خو آسان هست کل ما انتقاد کردن یاد داریم منتها چی پیشنهاد میکنید که دولت چی باید بکنه که یک ذره وضعیت خوبتر شود صاحب
از طریق یگان مرجع اعلام کنن که افسرهایی که پیش خود خوب طرحهای خوب داره به ارتباط بلند بردن عواید حکومت که امید دارم که برای ارائه خدمات شهری بر مردم برات میخوره و برای اعادی نظم برای اعادی قانونیت هر کس طرح خود داره از طریق از این مرزی پیش بیاره من شش ماز یک طرح بسیار خوب دارم که هم اعادی حکومت بالا میبرم هم با افتاد مبارزه میکنم شما باور کنید که من یک نفر از حکومت دریافتم که دقل بزاد من برات او طرح مرا یک مطالعه کنم شما باور کنید
تشکر دگروال صاحب خدا کنه از طریق امواج رادیو آزادی این پیشنهاد شما به گوش مسئولین امور برسه صاحب بسیار تشکر از تلفنتان دگروال صاحب
بل اوریدون که تن اوبت فر کو ځان معرفي کوي د تلفون شمیره به یو تل تکرار کو ځکه چې د دوی تلفون قطع شو 0-9-2-3-5-4-5 هم 0-8-2-5-5-5 تخنیکی همکار میوی چه ده افغانستان نمره هم یو چه مشکل لری نو کولش ایچی په نړیوالو شمیرو لمر سره تماسونی سی 0-4-0-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- روانه دی.
بلال خان خوش آمدین سی، بفرمایین.
الو السلام علیکم، زه بلال خان د ایران د تهران څخه د تلیفون پولی کم د ازادۍ رادیو کار کوونکي او اوریدونکو ته دا واپس په سلامونه وړاندې کوم.
سلامت
اوسئ. زما نظر دغه دی، دا د داعشیانو په حساب باندې داعشیان د عراق د سوریې نه موږ ته نه دي راغلي، دا خپله دا د پاکستان سیاډۍ ده چې دا طالبان خر خو هغه خر دی ته شکته یې بدله کړې ده، پلنه بدله کړې ده چې دا داعشیان کړي دي، چې وایي چې سالہ باندې مجازه دي، نوې سالہ لري یا شي پیسو لري. دغه ادب دغه دی چې اوس په حوالی دا نوې حساب باندې چې دوی پیسو جوبونه ډک دي چې خال ځان ته جالب جاز وکړي. په افغانستان کې هیڅ وخت د داود خان په وخت کې سیاډۍ موږ ته سالہ لګله، په پکتیا په غرونو کې، په کونړ کې، داسې په نورو منطقو کې، په چتراسو کې به غواړي دا شمول ته لګله چې د داود خان رژیم د منځه یوسي. هیڅ وخت زموږ همسایګان دا نه غواړي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او د یو مملکت، آزاد مملکت، آزاد دولت خاوند سي. دغه مجاهدین چې مجاهدین خو موږ نه ورته وایي، دا مجاهدین دا واشیان چې ورته وایي، یا مینافقین ورته وایي، دا په یو اسلام باندې جوړ شوي وضعیه یې تقسیم نه کړه په پاکستان کې. دا ټوله د سیاډۍ خبره ده. نور یک ځای نهده چې مسله کېږي کومه ځای آسمانه خو ساله نه رالویږي، د خپله پاکستان سیاډۍ مسله کوي. نور وخت نه نسم د خدای په امان.
مننه، سلامت اوسئ بلال خان صاحب. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
زما حکیم د هلمند ولایت څنګه دور سوال ته خبرې کوم. تاسو اورېدونکو کار کوم ته سلامونه وایم.
سلامت اوسئ. بله صاحب، مچین صاحب
سلام. دا وایم اول د استاذ میرما وزیر تاسو په دا غوښتنه دغه پښتنه لرم چې آیا دا د دایسته دلی سره ځکه دل
او د ستر افغانستان د حکومت رضا کېدو تر اربکیانو به ډېر بد کاري سره رضا شي اوس سره ودرېږي او که څنګه دې په داسې کې څنګه دې وایي چې دای سره دای مذهبي دغه لري تعلق لري او اختلاف لري د افغانستان له خلکو سره اختلاف لري دغه مسلمانان هیڅ فرق نه لري
آزادی رادیو ده.
بله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام. مهربانی.
ابو طیب تاسو ته د نوکاسي څخه ځم در کوم.
مهربانی کوي ابو طیب صاحب.
گرانا دا داعش والا چې دی هغه متاثر مذهبي اختلاف لري دا یکر د طالبانو پر خلاف نه دی بلکې دا ټول مذهبي خلکو پر خلاف باندې دا داعش راپورته شوی دی
څه ډول مذهبي اختلاف استاد منظور سره
یعنی مذهبي اختلاف دا چې کوم څوک تقلید مذهب ولري دا هغه مخالف دی چې کوم څوک د مذهب سره تعلق ولري دا هغه څه مخالف دی
درست مننه بس
او چې کوم څوک د خانقاه سره تعلق لري دا هغه مخالفین دي
سی ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه زموږ خبریال په ننګرهار کې شاه محمود شینواري همدا خلک لیدلی دي او ده هم فکر کوم په همدې اړه څه اورېدلی دي چې په ځینو ځایونو کې داسې ویل کېږي چې د دوی د جګړه د طالبانو د داعشیانو جګړه یو څه مذهبي رنګ هم لري همداسې ده شینواري صاحب کنه الله هم بله بله
بالکل ساسي आवाज اورم دغه مسله په دی ورستیو کې کته هم لمړیو کې خلکو ورته په سیاسي سترګه کتل خو د ډیرو خلکو په نظر باندې چې خلکو اندښنې شریکی کړی دي هغه هم دغه خبره کوله چې د داعش او امارات ترمن د وسلوال نخيتي دغه جګړه په مذهبي اړخ باندې هم اوخت دغه دغه وجه ده چې په دغه سیمو کې چې داعش فعالیت کوي او د هغه کسان چې وهابیت مذهب ته لیواله واغوي په هغه ډله کې او نور بیا په بله ډله کې خو کوم وروستۍ اندېښنې چې خلکو شریکې کړي دي عملاً په دغه ولسوالیو کې چې لومړی داعش کوم سیمو ته راغی هلته په خلکو باندې پیسې جیګې کړلې او ورته وي چې تاسې کله چې لمونځ کوئ نو پیسې جیګې ساتئ په نسوار یې په بند کړه سګرټ یې په بند کړه یعنې ځینې دوی خپل قویدات چې وو هغه په ولس باندې ومنل شاید تاسو به او نور خلک به هم اوریدلی وي کله چې د داعش وسلوالې ډلې ولسته غزنی پاڼې چې خورې کړلې په هغه کې غوښتنې شوې وې چې یو خو د ستر مسله وه او دغه د نشي توکو استعمال مسله وه د دې تر څنګ په جوماتونو کې دغه مسله هم ورسره یو ځای کړې وه چې د لمانځه پر مهال باید دوی پیسې جیګې کړي خو کله چې داعش بیرته دغه سیمه پرېښودله او شاته تګ وکړ او چین ته لاړل په دغه سیمه باندې چې بیرته د طالبان امارت اسلامي ډله راځي دوی لومړی هغه کسان چې هغوی داعش سره ناسته پاسه کړې ده هغه ته ګواښلي دي او ډېرو دغه په همدې خاطر باندې خپل کور کلی پرېښود راغلل د ویرې له وجې نه او بل ورته ویل چې بیرته تاسې پیسې ښکته کوي په دوکانونو کې ورته ویل چې تاسې کولی شئ چې آزادانه که نسواري که سګرټ یې دا خرڅ کړي دا هغه معلومات چې د سیمې خلکو شریک کړي دي او دې خلکو سره یو لویه ویره همدغه موجوده ده چې یو ډول ضد پکې اوس راپورته شوی دغه کارونه چې هغوی ما نه ګرځولي دي دوی رواګڼي او چې دوی روا ګڼلې وي هغوی امن اگر بللې دي
بله مشرقي لوان صاحب صدای ما را میشنوین صاحب ببخشید تلفن قطع شد ما در قسمت اول برنامه یک اشنو دقیقه داریم سیب ما گفتیم مگر به عنوان یک راه حل چاره چی پیشنهاد میکنین برای اینکه هر نفره که بگین شما به هر بیرق که باشه تنها به ما تروریست دشمن است و تر خوب است یایی که اینا مشخص هون سر ازی یک پروژه ازی کار شد و دولت یک تحقیقات بکنه به مردم معلومات صحیح بتن که چقدر داعشی در افغانستان است و ای از کجا میایه مثلا رئیس جمهور در کانفرانس بین‌المللی یا سازمان همکاری های همیشنگای اونجا گفت که از چین و پاکستان روسیه و عربستان و سعودی و ممالک شرقی میانه تروریست ها در اینجا میایه از او خاطر دیگر رهبرای افغانستان هم در عین موقف قرار بگیرن و معلومات صحیح به مردم ارائه بکنن که مردم بفهمه که چی باید بکنن صاحب نظر شما در این مورد چی هست؟
یو پولیسی که پتبانی در نهزار ولایت امنیه قماندانی در یو مدبطی ویانسی که پتبانی دا ویلی شم چې پولیس په ټولنه کې د قانون د تنفیذ د جرمونو د کشف او مخنیوي دنده پر غاړه لري. دا چې اوس حالات او شرایطو پولیس دې ته واداره کړي دي چې د هیواد او د خلکو دښمنانو په مقابل کې مخامخ جګړه وکړي او د هغو سره مخامخ مقابله وکړي. نو د ننګرهار ولایت ما مخکې وویل چې یوویشت ولسوالۍ فعال لري. دغه یوویشت ولسوالۍ باندې د افغانستان اسلامي دولت سره فعال لري، پرتې سیمې د حاکمیت لاندې دي. امنیتی ځواکونه هلته میشت دي یا په هغه د کوشش لاندې دي، هلته هېڅ داعش او وسلوال طالب شتون نشي پیدا کولی، که راشي مغلطکي په شان راځي او بېرته ځي. نو زه د یو پولیس په صفت باندې په ننګرهار ولایت کې دونه ویلی شم چې دلته مونږ د سولې ملي ملي شورا لرو، ولایتي شورا لرو، دغې ډېرې هلې ځلې کړي دي ملي امنیت او پولیسو په هلو ځلو باندې. تقریبا د 500 نه زیات وسلوال مخالفین راغلي دي او دغه پروسې سره یوځای شوي دي د خپلو اصلي وسلو سره، چې کراشنکوفونه، پیکاګانې، حتی درنې وسلې هم راوړي دي. او زمونږ دغه خپلې هلې خپلو هلو ځلو کې تر دې دمه خوشبختانه بریالي وو. ولسونه مونږ سره همکار دي، ولسونه مونږ سره مرسته شته دي، او مونږ به لا نورې هم هڅې وکړو چې د ولسونو حکومت وکړو، د ولسونو زړونه لاسته راوړو. او یاویشت ولسوالیګانو کې مونږ ته د څه خاص کوم مشکل ستونزه نشته دی، دغه یادونه ما وکړه. د شینواري صاحب خپل شخصي نظر و دغه نوي پرتو سیمو کې پخوا هم طالب وجود لري، اوس هم دغه تور بیرغ او سپین بیرغ وجود لري. دا چې دوی خپل مشکلات دي خپل منځي دو سره ولي، که چېرته زمونږ ولسونو ته زیان رسېږي، لکه پرون بېګا چې په مامن دره کې شوی دي، پرابطه به هم زمونږ امنیتي ځواکونه یو پلان برابروي او د پلان مطابق به امنیتي ځواکونه د دې کم کې دي چې هلته عملیات وکړي، هغه سیمې د دوو وسلوالو له پاکې کړي. تر دې دمه د دې نه غیر نور سیمو کې داسې کوم مشکل نه دی را پیدا
شوی.
او مونږ څو وړاندې په کوټو ولسوالۍ کې خپل د تور بیرغ سره او د وسلو سره 5 وسلوال ونیول.
بله، تاسو دا خبره مخکې وکړه،
مونږ مداخله وکړله.
سلامت اوسئ.
او نن هم مونږ یو ډله نیولې ده د وسلو سره، چې سبا ته میډیا ته یو امنیتي ځواکونه خپلې هڅې همداسې ګړندۍ دي او ګړندۍ کوي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. مشرقیوال صاحب، اوریدونکي، غلام سخی شینواری له ننګرهار لیکلی دی، وای ماته دی شغله مشقوال ځواب راکړي چې په دغه جنگی ډلو کې چې په ننګرهار کې اوس له یو بل سره نښتي کوي، پاکستانی ملیشه هم برخه لري. آیا تاسو هم په دې اړه راپور لري؟ دا خبره تاییدوي.
ما مخکې سویل چې سرحدي ولایت دی، یولس ولسوالیګانې د پاکستان سره اوږده پوله لري، حتی خپل ولیګانې لري. ځینې افغانان هلته میشت دي، ځینې دغه د سرحد خلک دې خواته میشت دي، مثلا لکه نازیانو کې یا چین کې، ځینې نورو ولسوالیګانو کې. دغه د ملیشو په رابطه باندې نه شم منلی، خو د پاکستاني وګړي نه شو ردولی. ځینې سیمو کې چې مونږ د وسلوالو مخالفین نیولي دي یا هم د منځه وړي دي، دغه د پاکستان وګړي پکې هم شامل دي. نو د ملیشو په رابطه باندې زه نه شم ویلی چې یا پوهېږو که نه وایي، دا خو زمونږ لوړو مقامات ته معلومات دي. خو د پاکستاني وګړو په نامه باندې وسلوالو نښتو کې تللي دي او یو شمېر نیول
شوي. سلامت اوسئ شینوار صاحب، تاسې په دې اړه څه اورېدلي دي؟ له خلک څه وایي؟
بلې څروان صاحب، یو خو دوه مسایل یو مخکې چې نظر صاحب یو پوښتنه له مشرقوال صاحب څخه وکړه د وړاندیزونو په اړه چې دغه ستونزې د حل په خاطر باندې، یو خو د هغه خلکو هغه امانت چې کوم نظر یې مونږ ته راکړی دی، باید هغه زه د یو ژورنالیست په توګه مایکل ډارن اعلان کړم چې هغوی په وار وار باندې غوښتنه کړې ده او وروسته دغه کوم مسله چې تاسو یاده کړله د خلکو وړاندیزونه چې د دغه روانو حالاتو یو وضعیت ته په کتو سره د حل لارې چې پکې دي. مشرقوال صاحب ټلیفون په لیکه د حاضر دی، د ننګرهار امنی قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد خپل هم په وار وار ویلي که چیرته دغه د ډیورند کرخه باندې سرحدي لارې کنټرول شي او په دې باندې د وسلوالو تګ راتګ، یعنی دغه د وسلوالو تګ راتګ په دغه سرحدي لارو باندې د ننګرهار امنیت یو ستر ګواښ دی او مشکل همدغه جوړ کړی دی، ځکه دغه وسلوال دغه وسلوال یوازې په همدغو سرحدي لارو باندې تګ راتګ کوي، که وسلې دي، که امکانات دي، که هر څه دي. که چیرې دغه لارې بند شي او دلته سرحدي پولیس ځای په ځای شي او د دوی پوستې که هم دوی وای چې سرحدي پولیس ځای په ځای دي، خو بیا هم ډېرې داسې سیمې شته ده چې د وسلوالو تګ راتګ دپاره د لارې اجازه پکې شته، ورکې تګ راتګ کوي، چې همدغه بېلګه ده چې یو نوې وسلوال ډله پکې را پیدا کېږي او بله ورسره لا قوي کېږي. نو دوی ټول وړاندیز چې مهم ټکی هغه هم دغه د سرحدي لارو د بندښت مسله ده. بله مسله دغه د پاکستاني وسلوالو په اړه چې دغه نوې تېرې ورځې راهیسې کوم جنګ چې شروع شوی دی د داعش په ډله کې د خلکو په خبرو باندې چې هلته سیمه کې دي، د هغوی هم دغه اندېښنې دي او ځینې شک پرې لري چې پکې پاکستاني ملیشه هم دي. د دې خبرې د ثبوت په خاطر موږ د خلکو نه وپوښتل چې څه ثبوت لري تاسو چې هلته پاکستاني ملیشه دي. هغوی ثبوت دا وړاندې کوو چې کله چې په هوایي بمبار کې وسوال وژل شوي دي، د هغوی سره ځینې کارتونه هم په سیمه کې پراته وو چې د ملیشو دغه یو ثبوت ښکاره کوو چې د ملیشو پاکستاني.
ډېره زیاته مننه تاسو زموږ راغله ازادي راډیو څخه اوري. په دې خبرونه په دوهم ساعت کې د شانګهای د همکاري ټولنې په وروستۍ غونډه خبرې کوو. په دې غونډه کې د افغانستان پر حالاتو هم خبرې وشوې. د روسیې ولسمشر اندېښنه څرګنده کړه او یو اندېښنه په دې ارتباط و چې په افغانستان کې د داعش وسلواله سختریزه ډله خپل نفوذ پراخوي. په دې ساعت کې مو په همدې موضوع خبرې وکړې چې داعش د افغانستان په ځینو سیمو کې په وروستیو کې فعال شوی دی او په ننګرهار کې د افغانستان له دولت سره نه یوازې جنګیږي بلکې د افغانستان د دولت له یوې وسلوالې مخالفې ډلې یعنی طالبانو سره هم جنګیږي. د دې خبرونې وخت همدلته پای ته رسیږي، خو په یاد لري چې له خبرونو وروسته بیا هم تشنا آسمان لاندې پروګرام ته دوام ورکوو. دا پروګرام یو ساعت نور دوام کوي او لکه څنګه چې مخکې ویل د شانګهای د همکاري تړون په غونډې باندې خبرې کوو. زموږ میلمانه به وي د پوهنتون استاد، البته د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر لطیف نظری او دغه راست د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی شکیب مستغنی وعده کړی دی چې زموږ په دې خبرونه کې به ګډون کوي. تاسو اوریدونکو ته سرلوسه بلنه درکوو چې که د افغان بی سیم کارت لري په 1 شمېرې لنډ پیغام یا